په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ورودونکو د مشال رادیو په خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی په پاکستان کې د بارانون لکبل د مړو شمیر لکت لګا ډیر شته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ستونزو د حل لپاره د درغلې او شاهانه حکومتي خرچو او بند تنظیمایو خاتمه ضروری ده. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړلې. بشپړ خبرونه. پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه ډیر شته رسېدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 23 مشالډو ته ویلي د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند 12 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام مرکزي ادارې ویلي د جولای تر 26 په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د سوکالۍ او ترقۍ لپاره ضروري ده چې د درغلې او شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامۍ او د پای ټکه کېښودل شي. نوموړي نن په در اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان حالت په هل بدلېږي چې د هیواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو مالي ادارو پر پورونو تکیه ختم شي. غونډې ته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې په کبالي ضلعو کې د ګیس او تیلو د موندل شو زیرمو یادونه وکړه. ده وغوښتل چې پر هغو زیرمو لومړی حق د هغو سیمو د ولسونو دی او حکومت باید هغه ورکړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال لوته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم کیږي او بل پلو وفاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. بازی زیاته کړه د بلوچستان د عام ولس او د هغه صوبې د زمیندارو د ژوند د ښه والي لپاره هلته ډیمونه باید جوړ شي.
د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې ډیم ډیم او بس ډیم جوړ شي پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ شي.
د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشالډو ته وویل چې له هغو څخه 85 تیار شوي پر 20 کار روان دي او د پاتې 15 هغو بولای لا نه دي شوي. ترکیه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې خپل خاورې 15,000 افغان کډوال استلی دي. دا خبره په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې د جولای پر 23 کړي. د 2022 کال د اګست میاشت راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ترکیه ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډېر افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیه ته اوړي او له هغه ځایه اروپا ته د تګ هڅه کوي. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینیو غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع وسړله. د هغه ورسته ده چې روسیا 13 اونۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جوړې شوې سمندري رهداري له وی موافقې ووتل او په 13 ورځو کې د اوکراین د خوړو د صادراتو مهم تاسیسات په نښه کړل. په یوه وخت کې اروپایي ټولنې د هغه تاسیساتو د بیا رغولو لپاره له اوکراین سره د 1.6 اربا ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم سوناک دفتر نن په یو بیان کې وویل چې برېټانیا به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې چلند په کلکه وغندي. د مشال رادیو د خبرونو پای. خبرونه اوریدل او ستوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات مستاصل لپاره رپورټونه راوړي دي. په پاکستان کې د پښکال بارانونو له لاسه د وجل شو کسانو شمیر لږ تر لږه ډیر شته رسیدلې دي. کوټه ته نږدې د وړک سیمې اوسیدونکو وایي بارانونو یې سړکونه ویجاړ کړي او حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
اصل مسله موږ د روډ د چروډ خراب دي. موږ ته حکومت بالکل توجه نه راکوي. د انجوز او سامان ممان شایان مې نه رااله لیکن هغه په انصاف باندې نسو.
د مومندو د انبار تحصیلي اوسیدونکو وایي حکومت د ډیم لپاره د دوی ځمکه ترې اخیستي خو ځوانانو ته پکې نوکرۍ نه ورکوي.
د دې کې 80% خاوره چې کوم د زمند او عثمان خېلو ده خو زما ته پکې څوکیدار نوکرۍ چې کوم دا غیم پکې ماته نشته.
بلخ د بلوچستان د کروندګرو اتحادی مشر وایي په صوبه کې د ډیمونو د نشتوالي له وجې د دوی اوبه ضایع کیږي.
تقریبا 2.5 میلیون اکر فوټ اوبه هر کال زموږه ضایع شي.
ویل داله مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی او صوبایي ادارو ویلي چې هلته د تیز بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په وینا د دې له کبله د وژل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه هم کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمېر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني او مالي تاوانونه اړولي ول. نورحال کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان پسند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړ شوي دي. د سن صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا پسند کې د جولای د 28 څخه تر 30 پورې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړ شوي دي. په دې کې 15 ماشومان، شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي. د سن پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرال سلمان شاه د جولای په 30 مشال ویډیو تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپارکر او سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق یې د بدین ضلع سره دی.
120 mm قریب بارش ہوئی ہے نوابشاہ میں اور دادو
دی وای په دوه ورځو کې په نوابشاہ کې 160 mm باران شوی او د اویاونا تر 15 mm باران په دادو کې شوی. په یادو سمو کې تر وسه خلکو ته سزیان نه دی اخته خو په بدین او ترپارکر کې په دریو ورځو کې 12 کسان په باران کې د کورونو نړیدو او نورو پیښو کې وجلې شوی دي. سلمان شاه زیاته کړي په کراچۍ حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنٹ لګیدو په پیښو کې بیا 15 کسان وجلې شوي. خدای لا نه د تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنٹ لکبل مړ شوي یا علت نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 30 مشال ویډیو ته وویل وروستي بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان مړ شوي او شپارس نور ټپین شوې دي.
تر اوسه پورې چې د زمشت بولس ازلا چې د متاثر شوې دي په هغه کې چې د پښ کسان تر اوسه پورې چې د مطلب دی وفات شوې دي. شپارس چې د په هغه کې زخمیان دي. زمشت دی څو دي چې فورسز دی لیویز دی او اف سی دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې د پی ډی ایم سره کار کوي. مطلب لاست ټایم کو ډیر فلډ راغلی په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس یو ډیر متاثر شوی. کم کم پوینټس په روشه کال چې هغه سټک شوی یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسل مخ مشول ایوی مشینری او زمش ریسکیو سٹاف ایوی د ایمبولانسز او هغه مشر دی د وخت لا ډیپیوټ کړی دی.
د نوموړي په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بوزیاتی شوی او د پاټک او بسما کلی تنزدي حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده. فیصل نسیم پانیزی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلک خوندې ځانو ته استولې دي او د بارانونو بو د پاټک بسما کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولې دي. په پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو دریو ورځو راهیسې د بارانونو له امله نه کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتي افاتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 30 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې په کې ویلي چې په راتلونکو دوه نه دریو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادې ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، موساخیل، زیارت، کوئٹا، چمن، قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران بھی هم دا ډول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سواد، شنګلا، مانسرا، ایبټ آباد، پیښور، مردان، سوابی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او وزیرستان کې هم تیز بارانونه شتون لري. د انډی ایم ای په وینا چې د خیبر پختونخوا، گلگت، بلتستان او پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې بیا په ځینو ځنو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیزه سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا په سندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله نه یوازې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي بلکې له دې صوبې سند او پنجاب ته غځېدلي سړکونه هم ځای په ځای خراب شوي دي. بل پلو حکومت ویلي چې له اغېزمنو خلکو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په همدې حال کې د لورلای سیاسي فعالانو او ترانسپورټرانو ویلي چې د لویو لارو تړل کېدو پر ضد به د احتجاج په توګه د جولای پر 20 په یا جام هړتال کوي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې ورو
د جولای په 15 نیټه د پی ڈی ایم ای بلوچستان د څانګې مرستیال مشر فیصل نصیر په کوټه کې و مشال ډیډو ته وویل چې د پشکال د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې لکه لسبیلا، بسیما، جلمکسی او تل کې د مرستو کار په چټکی سره روان دی.
څنګه چې مشته د مډ ډپارټمنټ ایڈوایزری مسول سلام مشتون چې مکه مشر زو دوی ته مجو واسطه والا څونی چې پکنه پوینټ سی پاغا باندې چې 144 لګي کم چې الله ته وبته ریږي پاغا باندې چې 24 فورس یا دویم څونی چې پولیس فورس یې هغه دی ولاړی ابل وارم دغه سی سی او په یو گاډی کې چې شپږ ځوانان چې دی هغه کې چې شهید شوی موږ دا واره چې دی د درې سو فیملی سامان هر ډیسټریکټ ته ورستول دی.
بل بل ته د صوبې اعلی وزیر میر او دوست بزنجو د سیلاب د وزیر د مخنیوي په خاطر و چار واک ته هر وخت د چمتو پاتې کېدو امر کړی دی. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د جولای او د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه په لوی کچه ځانی او ماليزيان اوښته وو. کڅه هم د حکومت په خبره چې تیر کال په جولای کې د پشکال د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره په لوی کچه کومکونه کړی دي. لکن و کوټ ته چیرمه په درختو زرغونه غرنۍ او د سیلګری سیمه انه وړک زیاتره اوسېدونکو او کروندګر بیا وایي چې د سیلابو څخه چکم و کروندو او سړکانو ته زیان رسېدلی وو هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دلته یو اتو نه میاشت مخکې سیلاب رالی چې هغه دانی نقشه بالکل بدله کړه. دلته نه روډ پاته سو، نه باغ پاته سو، نه شی پاته سو. دلته د باغونو چې کوم دي په مقامي زبان کې ډنګه ورته وي د ډنګې نظرې کما چې وبرالي نو تر هغه ډبل تاوان کوي. په کار دادی چې ګورمنټ ته دې نوټس ورکړي.
زه عبد الخالد د وړکو اوسېدونکو یم. کلی ملک شیر محمد غه اصل کې زه چې ډیپټی زما تقریبا مخکې به پراته بجې تلم اوس پر 8 بجې زما اصلي مسله زموږ د روډ ده چې روډ خراب دی. موږ یو شی هم نه دی سم. موږ ته حکومت بالکل توجه نه راکوي. د انجو سامان ممان شهر میان رال لیکن هغه په انصاف باندې نسو.
لیکن پی ڈی ایم ای په وار وار نه وځي په انوړک کې د خلکو سره د مرستو خبره تکرار کړې ده. بلکې د فیصل نصیر په خبره چې تیر کال د پشکال د بارانو څخه په ډیرو اغیزمنو سیمو کې اوس هم د پرمختیا کارونه روان دي. هلته د پشکال د بارانو څخه نه هیوازي په پورت منډرو کې د غره ډبرې پر سړک رایل سوي دي. بلکې د کچي د بولان په سیمه کې پنجره پول یو ځل بیا د رود اوبو وړې دي چې لامل یې د کوټ څخه د سکر د لارې د سند صوبې سره تړاو شلېدلې دي. دا ډول و کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په هب نه دی کې یو ځل بیا د سیلاب اوبه راغلي چې لامل یې لسبیلا هب او کراچۍ ترمنځ لوی سړک نن درېیم ورځ هم بند پاتې و. ځکه چې پر یاد سړک تیر کال هم په نن ورځ د هب نه دی پل سیلابي اوبو وړی و. خو د یو کال د تیرېدو برسېره پر یاد پل باندې د یوې خښتکار هم نه دی سوی. دا ډول د پورت منډرو په غره کې د ډبرو د راشه کېدو له امله د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی سړک هم د تیرو درو ورځو راهیسې بند پاتې دی چې له امله نه یوازې د سړک دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې او بسان درېدلې دي بلکې په لویه کچه مسافران هم د مشکلات سره مخ شوی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 24مه نیټه په لورلای کې د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ زمیندارانو او ترانسپورټرانو یو غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د جولای په 24مه نیټه به په لورلای کې پیجام اړتال کیږي او دوی به د کوټې ډیره غازی خان لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
بیا هم د سیلابونو او بارانونو موضوع. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هم مهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو روغتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې ورو.
دا خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي وسیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو لامل په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګا د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمایا بشپړ نړیدو او د 450 سارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلی کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار معاذ هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي، او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوي سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلاب نو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادی کول د دې سبب شوی چې موسمي سیلابونه تر پخا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکو ډاکټر نجیب الله صدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لمړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلې څاروي خوشی کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي. کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلق بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نسي. کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمېر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې وو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا مزمگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان بلوت مشر دا ترون والا خلق دا انتی پور تا کری وی کلاشن کو زناڑے تا چاولی دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگا ہو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی
اوردن کو تاسو ته یو خبر درکو ورزو خیبر ته لاغه زر سره خپل فرهاد شنواره د ټلیفون په لیک راغله ده هلته داسې خبرونه چې 14 شوه ده نن هلته یو لاریون هم د امن لاریون نو فرهاد شنواری تاسو سړی مشي وایو او اول د 14 په اړه کراته وای دا کم رقم 14 دا چرته شوه ده تر اوسه پکې د مرګ جوبلې په اړه کم معلومات تاسو لرئ
او بالکل دغه 14 چې کوم د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي سره چې وس ما خبرې وشو نو غوی وی چې نن مازیګر څه خوښه څلور بجې جمرو تحصیل غار او به سیمه ورته یې الته کې یو وړوکی نوې مسجد یا دغه جمعات چې کوم دی جوړ شوی وو او دلته اډیشنل اس ایچ او چکم عدنان خان دی اغوی په گشت باندې او نور پولیس هم ورسره او مطلب چې څنګه دوی یو دوا مشکوک تنان ولیدل نو چې دوی مشکوک تنان ولیدل دوی ورپسې شو غوی ته مخ کیو نو په دې کې یو تن دغه مسجد ته نه وتو چې کله په مسجد کې خو نور څوک نه و خو یو هم دغه ځانمرګ بردګر و چې هغه نه وتو او بیا ورپسې دغه اډیشنل اس ایچ او عدنان ورننوتو نو چې دی ورننوتو نیو نو هغه ځان ته شاودنه ورکړه او دې سره دغه اس ایچ او عدنان چې کوم دی اډیشنل اس ایچ او پولیس د سی ایچ دی په موقع باندې چې کوم دی وژل شوی دی او په امبولانس کې دا غوی مړی چول شوی او هلته چې کوم ځانمرګ بریدګر آزاد یغه تر لاسه شوی او د دا خو یو وړوکی جماعت او مسجد د چاته اوستن یا ورڅ چې کوم دی دا را پریوتلی دی
نو بیا اوس پولیس څه کوي هغه سیمه کلا بند کړی دا کوم عملیات روان دي ندی روان
بالکل للته کې تازه نفری رسیدلې ده او چې کومې تحقیقاتي ادارې دي د دغه 14 به رسمي تحقیقات مخې ته راځي خو ابتدایي معلومات دا و چې مطلب دوه مشکوک کسان دغه ځالي مسجد د غار وبو چې کومه سیمه ده چې دا مطلب ده چې بره غرو طرف نه لارې راکوز شوې دي او د چورې ولار دا او بیا تر تیرا پورې تللی دا نو دلته کې دغه دوه مشکوک تنان ګرځېدل او دوی په شک کړه او چې په ورننه وتل نو
یو مشکوک کس تختیدل دی
ها هغه باره کې دوی ابتدایي معلومات د دې چې هغه ځای خلکو نیولای دی او د دې بعد به بیا مطلب دی چې د رسمي تصدیق راځي
سمه ده ډیر مننه فرهاد شنواره او تاسو ورودونکو په خیبر کې دا ځانمرګي 14 نن یو ځانمرګي بیتګر ځان چولې دی وسره یو پولیس افسر هم په مکوونو هغه وژل شو دی نور معلومات په موږ ته واستبیا وروسته په نور خبرونو کې درکو اوس پراشو بلې موضوع ته په ممندو کې وزرګي حکومت غوښتي چې د ممند ډیم جوړولو پر وخت چې د سیمې خلکو سره د پرمختیايي چارو کمی وعده کړې وي هغه دې پوره کړي کنه نو د ډیم جوړونې چارې به بشپړې دوه پرې نږدي دا جرګه د اتوار پر ورځ په یکه غونډه کې د صوبایي سملې د پخواني غړي نثار مومن په وجره کې وشوا جرګې د غوښتنه هم وکړه چې حکومت باید هغو خلکو ته پیسې ورکړي چې زموږ کې د ډیم او یا هم د نهرونو جوړولو لپاره په کار راوستل شوي دي د جرګې ګډونوالو شکایت کوو چې پر ځای د دې چې د سیمې ځوانانو ته په ډیم کې نوکرۍ ورکړل شي هغوی د مزدورۍ لپاره پنجاب او د ملک نورو برخو ته ځي د مومندو انتظامیه د دې غوښتنو په ځواب کې ویلي چې د زموږ پر سر د خلکو د خپل منځي لانجو تر ختمېدو وروسته به حقدارو ته پیسې ورکړل شي او زیاته کړې ده چې په ډیم کې د نوکرایو لپاره وخت په وخت دوی اشتهارونه خپروي د شانواز ترګزی رپورټ اورو
د مومندو جرګې غوښتلې د مومندم ته جوړونه وړاندې د دوی سره شی واده باید پوره کړی شي
منډه ماده په 2019 کې د مې په میاش کې کار شروع شو چې د ډیم د پر د مومندو د ولستر بیا بیا جرګې هم شوه ولستول شو دوی ته نوکریاں او نور رقم سہولتونه ورکړل کیږي د کوزه محمدو نه تیر د صوبای سیملی غړي نثار مومن په کور کې د توار پوره شوه د جرګې کې د امبارت مان خل یو ځوان مقصود خان چې په خپل په سیالکوټ پنجاب کې مزدوري کوي هم شامل وو
دي کې 80% خاور چې کوم د زمند او اتمان خېلو ده خو زما ته کې غڅو کې دار نو کری چې کوم دا غیم پکې ماته نشتا کار له غټې مړل زغواړم او چې زه خپل کور کېم او خپل بچو ته زه درم خپل مور فلر ته زاجرم ابو ته مونږ په مزدورو کې په میاشو بهاري مونږ اختر ونی نو
کله ورغله درخواست ورکړې چې مال پکې نو کری
راځي بار بار یو ځمانه نور ځوانانو ورکړې دي
هغه وخت چې دغه بند جوړېده د وابډي محکمې چارواکو او بیا دغه بند پروجیکټ مشرانو مشاد ریډیو ته ویلو ځای خلکو ته به نوکری ورکېږي دغه تبه د وابډي محکمې لخوا د کومشتري انتظامیه په مرسته سرکونه صفه او د بجلی سہولتونه او تعلیمي ادارې هم جوړېږي خو د ولس په خبره دغه تل هم کوم سہولت نشته د پندیاله یو سپینګری اسلام اجي هم مشاد ریډیو سره خبرې کړې
اته اکړه ازمکه اواره د سیم په غاړه پاغه کې لسی کړه ازمکه ازما خپل ذاتی دا کاروند ازمکه وا زما په کې کورم هغه ازمکه امرانه نیولې دا یو روپۍ را لنه دا راکړي په دغه څلور زره اکړه کې چې موږ تقریبا کې او 34 کرولا روپۍ موږ ترا کړې دي خو په څنر خیرا کړې په یو نیم لک روپۍ جیرب نرخ ځان ته پخپل لګولې
د مومندم د پاره د محمدو د پنڈیالی امبار پلانګ او د باجوړ د عثمان خيلو زیات ځمکه خستل شوی هغه وخت دغه ډیم جوړید ویل شو د دینه بده پنڈیالی او پلانګار د ولس مکو ته د اوبو دو نهرونه تیریږي چې د دوی کروندې به ور سره آباد شي د پنڈیالی اړخ ته تیریدونکو نیر باندې د جوړونی کورونه ولاړ دي او دا ځکه چې دغه ته پزمکو د مټه مغول خيلو د 400 او د محمدو د برن خيلو د قبيلو د ملکیت لنجر روانه ده تیر وختونه کې د محمدونه تیر د قامي سیملي غړي ساجد محمد مشاد رډو ته ویلو دوی به کوشش کوي چې د دانشکول او غنداو په نوم سیمو ته هم د اوبو یو نر ترتیب کې خوده غله هم نه دی شوی د سنټ د پوخانی غړي حافظ رشید احمد سره مشاد رډو خبرې کړي نو هغه مشاد رډو ته ویلي چې د مقامي روزګارونو د نه ملويدو جوجي ځوانان په نورو خارونو کې مزدورو ته مجبور دي
اوس هم زمنګ خلک چې هغه په ګجران والے کې په ګجرات کې او په هغه جیلم کې په یو ځای بځه کې او سپلای پالیش کې غریبانان مزدوري کوي چې زمنګ په علاقه کې دوه ډیمونه دي یو ورسک ډیم دی یو مومن ډیم دی دا زمنګ د قوم بدقسمتي ده موږ د پاکستان نه دا مطالبه کوو چې د خدای لپاره مومن کې دا څه خاص شته دینه سلګه غونټز مکه وا اغه رانه تاسو په ډیم باندې ونی والا نور چې کوم ځبکی په هغه باندې جګړې دي خلکو سره خصوصي هیګړی کې موږ سره خصوصي ذاتې کې موږ دې غوندنه کوم
دغه جرګې ته د صوبې سیملې په خوانې غړي نثار مومن هم خبرې کړي هغه ویلي اول باید دا معلومه شي د مومن د حدود تر کوم ځای پورې دي دوی دوی ور سره متنازع دي هات یا لنجمن کلی په هڅ ډول نه مني او دغه کلو په محمد کې د شامل ورو د پاره به عدالت ته همزي
چې کوم نیرونه تیري نو ام دا و چې دا زمونږ نه د ریوینو ریکارډ خبره کوي نو مونږ تړې نه مسلې را پیخې دي دغه څه مونږ په پلاغار کې دا مسله را ده چې دی خو مسله بل دا څه په دې دغه کې دا خبره را لشه مونږ پوله نه پریرو الانکه پوله نه پرې خودل ښه کار نه دی خو له لحاظ تاسو دغه خلکو نه دغه اګریمنت اغسته شي چې دغه د محمد انتظامی او سره اګریمنت کړی دی چې پوله به داغه بندي چې تر څو د مسلې حل نه راوړي
لنجمنو کولو د حدونو یا بیا د ډیم نه د جوړیدونکو نهر د ځمکې د ملکیت په حواله د محمدو اډیشنل ډیپټی کمشنر او د مومن ډیم د پروجیکټ د محمدو انتظامی مشر قیصر خان مشال ریډو ته ویلي تو هم لګیا دي چې د ځمکو تنازی د جرګې د لارې هوار کې هر کله چې د ځمکو یا د قبیلو ترمنځ لنجي هوار شي خلکو ته به پیسې ورکړي نو موړي وي هر وخت په ډیم کې چې د مزدورانو یا ټیکنیکل عملی ضرورت پیښ شوي دوی اخبار کې اشتهارونه جاری کړي نو بیا هر څوک کولای شي چې نوکری ته درخواست ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندي هلي
تاندي هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو زو خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلی کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی ته زمونږ خبرونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم انی خپل غوړی دی شی په پیښور کې د مازیګر شپږ نیو بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درورو. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه دېرش ته رسېدلی دی. د قدرتي پتنو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر څلېرویشتمه مشال دوی ته ویلي چې د جولای له شلمې تر اوسه دولس تنه په سند، دولس په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وژل شوي دي. د قدرتي پتنو پر وخت د انتظام مرکزي ادارې ویلي چې د جولای تر شپږویشتمې په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان شته. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی هیواد د سوکالیو ترقۍ لپاره ضروري دی چې د درغلیو شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامیو ته د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي دن پټر اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان حالت به هله بدلېږي چې د هیواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو مالي ادارو په پورونو تکیه ختم شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلېرویشتمه مشال لوته ویلي یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم کیږي او بل پلو وفاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشال لوته ویلي چې له هغو څخه اته پنځوس ډیمونه تیار شوي دي. او د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړل. اوس پر شو یو بل موضوع ته د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د بشري حقوقو د زندانی فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد د مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د ادریس خټک پر قضیې مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو مسلې جاج اخلي. ادریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور څوارلس کاله قید اورولی دی خو هغه او همې کورنۍ دا تور ردوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
تر هغه وروسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ په خواني مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مچري د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. د اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واره مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه نه وشت کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر څلېرویشتمه مشالې دی ټول که فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د ده په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نورو اتوشت کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
دا به هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمې د نه چلېدو په اړه زمونږ دا فیصله اوس یو اصول وګرځېدو. خو چې کله عدالت د خپلو خوښو کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپله فیصله کې دا هم ولیکي چې پر دې پرېکړه به عمل نن څخه کېږي نو پر دې څوک اعتراض کولی شي. خو بس یوه جمله لیکل دي او اوس به هم داسې کېږي. که د سپریم کورټ بینچ د بنیادي انساني حقوقو حمایتین وې نو دوی به ویلي وو چې د نهش کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اوریدل شوی مقدمه راغلی ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال سه په 2015 کال کې اوریدل هم ده او بیرته یې های کورټ ته لیږلی و. خو بیا یې یو پښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شو
او واپس بیا یې کی دوباره لګای نه او پوښتنه به نه نیچه کې نیچه کیا بنا.
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر عابد ساقی بیا وایي چې کچرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسی خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسېږي.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی نو چې کوم کیسونه لا پراته دي او چې کله ولسی عدالتونو ته راسي نو زه تمه کوم چې لدې څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچيري سپريم کورټ فیصله کوي چې ولسي وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلیدای نو بیا به یې اغیز پر ټولو خلکو وي.
دا ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه شوی وو چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګرسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټیلیجنس سره د جاسوسي په تور بندي دی. دا هغه تور دی چې ادریس خټک د د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخې د 14 کالو د قید سزا واوروله، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه، خو انعام الرحیم دا وکړي چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
قانون عدالتی کاروائی بش پڑشی نو دہاغے پر زد اپیل دائرے گی منگ اپیل دائر کر یو اور وشوا خو بیا تر یو کال پوری وزن ڈول شوا او بیا منگ ہائی کورٹ تو یو کال وش کو اپیل نہ اوریدل کی گی جج صاحب دا اور دن حکم و کڑا ولدی ارست پوزی عدالت کے دا اپیل اور دن پیل شوا خو منگ ته یې د کیس ریکارډ را نکړ او ما ورته ویل چې ترسو ریکارډ را نکړې نو څنګه جرح وکړم، نو دوی د ریکارډ را کولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره ریکارډ را ښکارا کړل شو او راته ویل شو چې موږ به تاسو را غواړو، خو تر نن پورې یې نه د ریکارډ لپاره وربللی یو او نه هم اوریدنه شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیې په اړه په رسمي توګه لسه ویلو ډډه کړې ده او مشال ایډو چې کله په 2022 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیې په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې په روانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشری حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی دی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سمو او بلوچستان کې د چیرونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي حکومت په دې صوبه کې د وچکالۍ له کبله اوختي او روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا هلته یو ځل بیا بارانونه پیل شوي خو اوبه یې د زیرمه کېدو پر ځای یو ځل بیا ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دې په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې دې صوبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د وفاق لخوا له تیرو باندې لسو کالوسی د ډیمونو جوړولو پر یو پروژه کار روان دی، خو د دې پروژې مشر وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو له وجې وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ش معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلور وشتمه مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دي چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
موږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي، او موږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالی ځپلې بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران اوبه ځای کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکړه فټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه. دا وخت تقریبا 2400 میگاواټ خالی هغه بجلی ورکی، نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څو نو به ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې و چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوي وي. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل دیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسب سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر څلورویشتمه مشال رادیو ته وویل په 2009 کال کې پیل سوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنې کړې ده، خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ سوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 50 بولۍ شوي وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 20 کار روان دی. د پاتې 15 هغو لا بولی نه ده شوي. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 34 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم منګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي، په کوم چې به دوی پر وار لمخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو لکبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړي توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشینی څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسیدلې دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مزکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې رواني وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اړوندونکو د جولای 15مه چې هم نن دا په اوبو کې د انسانانو له ډوبېدو څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د چارسدې بشیر خان چې د خالی سیند پر غاړه اوسي د یو تکړه لامبوزن په توګه پیژندل کیږي. دی وایي تر دې دمه په سیلابونو هم په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي له 200 زیات کسانو مړی مندلی اور باسلی دی. په ان وخت کې د ریسکیو یو یو دو دو ویاند بلال فیزی مشالړو ته ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې په سیندونو او نهرونو کې د کسانو د ډوبېدو 15000 پیښې ثبت کړې دي. د تعلیمي چارو یو پوه بیا وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره په تعلیمي نصاب کې باید ځانګړي درسونه شامل شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
بشیر خان د چارسدې اوسیدونکو دی. نوموړي د خیالي سیند په غاړه اوسي. بشیر خان چې عمر یې د شپېتو کالو زیات دی او ذمہ داری کوي وایي کله هم چې په خیالي او صدریاب کې سوک ډوب شي یا کشته چپه شي دی په خپل سر د خلکو د ژغورلو هڅه کوي او مړی روباسي. نوموړی وایي اوس یې زامن او نوسی هم ورسره په دې کار کې برخه اخلي.
زه د خیالي سالک راغلی ما 68 یا 69 اوس راځم پورا دا سه یاد نه دی. خو نالک راغلی ما اوس نکي ما هغه وخت نه زه دغه کومه چې کم یو دغه کې سین کې کم سانه مړی راغلی دی مانی ولی دی. بس مونږ دغه کې لګیا نو دا مې خدای سره وعده را شي ان شاء الله کمې پوری جن دې منو زما زامن دي زمان وسري دي ټول زما د هدايات کړی دي.
دا جولای 15مه په ټول نړۍ کې د ډوبېدو نه د بچکېدو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ د منځلو مقصد په نړۍ کې د ډوبېدو نه د مرګونو کېدو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د خیبر پختونخوا د ریسکو یو یو دوه دوه د شمیرو تر مخه په 13 کالو کې د ډوبېدو 3000 پیښې شوې دي. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته ویل چې 13 کالو کې په مختلفو پیښو کې له 500 زیات کسان د ډوبېدو په پیښو کې د اوبو نه روباسلي چې پکې د ماشومان شمیره زیاته ده.
د سرچ آپریشن کې ټولو نه زیات آپریشن چې دی نو هغه په مردان کې 525، پشاور کې 492 او 400 کې 200 دي. دغه سه نو ډسټریکو کې هم مختلف آپریشن شوي دي. تقریبا 5200 نه زیات خلک دا روغلي شوي دي. د کې 4700 پورې جست خاکي او تقریبا 500 قریب چې دی نو هغه ژوندي روغلي شوي دي. د کې ټولو نه غټه واقع چې دی نو هغه کوهاټ کې تاندا ټایم کې شو چې هغه کې د مدرسې طالبان چې دي نو هغه تقریبا 50 نه زیات وفات شوي.
بشیر خان وایي چې تر دې وخت خوشا 200 مړي له دریابا او خیالي سیند نه روباسلي. نو موړي زیاته کړه چې باید حکومتي چارواکي هم عام ولس کې په سیندونو کې د لامبلو او د ځان بچکیدو په اړه پوهاوی ورکړي.
هغه وخت به بیا زمونږ پولیس والا لکه تنگول کول کنه چیرې دا کم ځای و دا سر کم خو پی کم خو دغه خو به هر حال هغه وخت کې به مونږ اکثر داسې به موکړل چې دا وي د یاره به دغه نه کو را بار بم کو دا سیلاب نه د سین نه مخکې نه مې هم دغه خدای د رضا کارونه کړي دي. نه مې چانه پیسې غوښتې ده نه مې چانه ټکه غوښتې ده. نو زه دې خلکو ته دا نصیحتونه کوم چې د خدای تو ګوره او د خدای ریو مانه چې د ګرمۍ نه پار راغلی او لامبې نو په بڑې بڑې اوبو کې اوسره کې او غټي وو خیزان خیخ کې نو څوک به د پل نه را ځانګي او څوک به چې ګم نه نو په لامبو ټوپونه وي او یو خوا پورو دي بل خوا پورو دي. دا ټوله بې سیاسي کوي دا خلک.
دا روغتیا نړیوال سازمان WHO د سیړنې تر مخه په نړۍ کې هر کال 2 لک او 6.5 او په 13 کالو کې له 2.5 میلیونو زیات خلک په اوبو کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. اداره زیاتوي چې 90% مرګونه په هغه ملکونو کې کیږي چې اقتصاد یې ښه نه وي. عظمت علی شاه مشال ریډیو 400.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي په جلال آباد کې د موټرو رکشو ډیروالی د سړکونو پر سر د موټرو درول او د خپل سر ودانه او مارکیټونو جوړیدل هغه لاملونه چې د دې خار چې د خارې بنظم کړي او خلک لستون سره مخامخ کړي دي. دوی له مسولینو غواړي چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد د پراختیا لپاره چې کوم پلان منظور شوی د هغې مطابق د خار ته پراختیا ورکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ مسولین وایي چې د ماسټر پلان په تطبیق کې کار پیل کړی او زیاتوي چې یو شمېر غیر قانوني ودانۍ او دوکانونه یې هم نړولي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې له ماسټر پلان پرته غیر معیاري مارکیټونه له ګاونډي هېواد پاکستان څخه د کډوالو په پراخه کچه بیرته راستنېدل او د موټرو د تمځایونو نشوالی هغه لاملونه دي چې له وجې یې ښاري بې نظمي مخ په زیاتېدو ده. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار ته د ماسټر پلان مطابق پراختیا ورکړي. دوه تنه یې وایي.
ما نوم جاوید دی ننګرهار ښار کې. خو د یو ورځې نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګوڼه زیاتېږي، موټر هم زیاتېږي، رکشې هم زیاتېږي، بیروبار یې ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاري مخابراتو کې چوکې تلاشۍ ته ګھنٹه کې نه شه تللی په ګاډي کې. ښار پراختیا مهمه ده چې ښار پراخه شي، سړکې جوړې شي، سړکې کلاوې شي.
نوم مې نقیب دی. د ماسټر پلان مطابق ته جوړ شي ماسټر پلان کې، خو د باغي معنی ډېر باید ډېر کوشش وشي چې دا ښار څومره خواري پکې وشي، څومره خخرا شي، که نه موږ دپاره ټول ټول عوام دپاره سهولت دی.
د جلال آباد ښار په ځینو برخو کې یو شمېر خلک له دې ویرې خپلې زړې ودانۍ نه نوي کوي چې ګوندې ودانۍ د ماسټر پلان د نقشې لاندې را نشي، او هغوی چې نوي ودانۍ جوړې کړي ورته اندېښمن دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي.
زمانو فرهاد خوشاله چې ښار پراخه شي، خو مونتا د خلکو د پاره هم باید سهولت برابر، خلک آرام وي او خلک په تکلیف نشي. دوی باید خپل د ماستر پلان زر عملي کړي چې خلک په تشویش ده شي. زمونږ کور به سوه خرابېږي، یا د سړک به سوه وخت تیر شي. که دا زمونږ د خواهش دولت نه داده چې دا زر تر زر عملي کړي، خلک ته اخوام غذای او ساحه معلوم کړي چې دا غذای خرابېږي، دا نه خرابېږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ لپاره وایان بختی جان مراد وایي ښاروالۍ د ماسټر پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري ښاري پراختیا د رامنځته کېدو ماسټر پلان تطبیق مخه باندې موده وړاندې کار شروع شوی دی چې د ښار په اکثریت برخو کې چې اړتیا ورته او ساحې پلان کې شامل وي هغه باندې ماسټر پلان تطبیق شوی دی چې هغه یو د درمسر شاته د بندو سړکونو کوڅو خلاصولو اندشن د زاړه ښار تخریب کول دي، د محبس شاته د کلونو بند سړکو چې په ماسټر پلان کې شامل و موجود و پکې د هغې خلاصول، د ښار په نورو برخو کې هم د ماسټر پلان کې شاملې ساحې موجودې دي چې بندې کوڅې دي، سړکونه دي، هغه باندې کار روان دی. انشاءالله نږدې وخت کې به د ښاري پراختیا په رامنځته کېدو په موخه باندې دا سړکونه خلاص شي.
د ذکر وړ ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره ماسټر پلان جوړ شوی و، خو په تیرو سباندې څلورو لسیزو کې په جلال آباد ښار کې خپلسري مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ جوړې شوې وې. خو اوس چې د ماسټر پلان په عملي کېدو لاس پورې شوی، یو شمېر هغه خلک اندېښنه لري چې مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ به یې د ماسټر پلان په تطبیق سره ویجاړې کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
پروستاو کې په پکتیا کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سکیټینګ یا سکیټ لوبې ته مخه کړې ده. د دې برخې ورزشکاران وایي دوی د تمرینونو لپاره مناسب ځایونه نه لري او اړ دي چې د لوبو لپاره د ښار کوڅو او لویو لارو ته ووځي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د سکیټ لوبغاړي د دې ستونزې تر حلولو پورې د پوهنتون له سپورټي جمنیزیم ګټه پورته کولی شي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې. یو ورپسې مو ستاسو لپاره د استاد اولمیر په غږ یو سندره هم ساتلې.
د سکیټ لوبه چې په پکتیا کې د ځوانانو په منځ کې نوی دود شوی، لوبغاړي د تمرینونو لپاره د مناسب ځایونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وای لناکام په خار او لوی لارو کې د سکیټ لوبي کوي چې لوی خو موټر لرونکو ته مزاحمت جوړیږي او بل لوري ته د ګاډو څخه دوی ته هم په دوامدار توګه ګواښ متوجي وي. په پکتیا کې د سکیټ لوبي یو تن ورزشکار نجیب الله سباون مشال روډیو ته ویل
د دولت څخه نور که هر څو خارجي موسسې ویل هر څوک چې وي موږ هم دا غوښتنه لرو چې موږ پکتیا د ویار سکیټ لپاره یو مناسب ځای راته وټاکي. جمنازیم یې او بل څه وي موږ په عامه هزار په عمومي سړک باندې لګیا یو. دلته ډېر خطرونه هم رامنځته کېږي، موټر اکسیډنټ رامنځته کېږي، شاګردان د بیخي زیات ستونزو سره مخ دي.
سره له دې چې د پکتیا ورزشکار ځوانانو ته سکیټ یوه نوې لوبه ده او تر اوسه یې له ټولو حرکتونو سره پوره بلد نه دي، خو په دې ډګر کې د شته استعدادونو پر مټ توانېدلي چې له دې ولایته د باندې هم ځینې سپورتي نندارې وړاندې کړي. یو بل لوبغاړی ابراهیم وایي
د نمایشونو لپاره خو موږ د تېر اختر کیسې د هغه ته لاړو کابل ته، هغه ته مو یو څو نمایشونه ورکړو. دغه نه دې خواته سه بیا راغلو یو څو یو هفته مخکې خوست کې یو دوه نمایشونه هلته لاړو او دغه خپل مرکز ګردیز کې خپل نمایشونه ترسره کړو. د خلکو نه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ ته شکوي او موږ ته لا ځواک راکوي تر څو د پکتیا ولایت څخه زیات ویاړونه دلته راوړو.
دا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیاوالو ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا لازمې اسانتیاوې نشته، نو ډېرې سپورت ته مخه کړي او په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو بل تن لوبغاړي محمد ولی ویل
ځوانان ډېر دي ماشاءالله سکیټ لوبه کې په دې وروستیو کې د سکیټ لوبې مینهوال ډېر زیات شوي دي او ځوانان د سکیټ لوبې ته ډېر علاقه مند شوي دي او ډېر سکیټ لوبه کوي. تمرین لپاره متاسفانه مونږ اوس ځای مناسب نه لرو. مونږ خپل حکومت سره وختونه دغه ده چې مونږ ته یو مناسب ځای یا جمناستیک جوړ کړي مونږ هلته تمرین وکړو.
بلوري ته په پکتیا کې د سپورت د ډګر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې له شته امکاناتو څخه په استفادې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره څناڅه اسانتیاوې رامنځته کړي. د اولمپیک امیر نور رحمان تسکین وایي
سکیټ فدراسیون یو له هغو فدراسیونونو داسې هغه د مینهوالو توجه ډېر زیات جلبوي. تاسو به لیدلي تقریبا شل ورځې مخکې موږ د سکیټ فدراسیون لپاره یو نوی مسول وټاکه او دې لپاره دوی مخکې به په همداسې ځایونو باندې تمرینات کول. خو لله الحمد پکتیا پوهنتون کې جمنازم ده، نو هغه جمنازم د دې لپاره بیخي معیاري ده، نو یو سره موږ یو تفاهم کړی هغه تفاهم په اساس دوی هلته خپلې برنامې مخته وړي او خپل تمرینات مخته وړي.
یاد دي وي د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره په وروستیو لسیزو کې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې هم دود شوي چې په هغو برخو کې هم پکتیاوال ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
خبر چارات ویلی پدی لار تیر شوا درد مٹکا پما وا تیر شوا لال لشپد انتظار تیر شوا درد مٹکا پما وا تیر شوا نن پریشان پا مزار تیر شوا دغم ڈکا پما پار تیر شوا
لاړل شپه د انتظار تیر شوا د غم ډکا په ما خوار تیر شوا اجران دایو غنیمت کو گنا ہجران دایو غنیمت کو گنا یو لا سچی پکر تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا لاڑ لشپ انتظار تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا